سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شو سه احمد زمه تاسو مازاده رادیو ته غواکیس مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې وخت بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز هرا بلوچ نن په یوې خبري ناسته کې هغه دعوی کړی چې ګواکې د بامیان او کابل په بریدونو کې ښکېل ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا ترهګرې ډلې وځپي، خو په خبرې دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دغلې بلوچ په خبره طالبان د دې پر ځای چې نور معلومات کړي خدای چې د دې ډلو ځپل پیل کړي. که څه هم طالبانو د دې پاکستاني چارواکي تازه څرګندونه ته څه خبرګون نه دی خدلی، خو د دې وړاندې په ځلونه د پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې رد کړي دي او په پاکستان کې نامنیي د دې هیواد د داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویبپاڼې د ویلمې په خبرول سره ویلي چې د دې بارښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په ویلمې کې راغلي د بارښتونو له کبله د سیلابونو د راوتو هم امکان شته. تیرونه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو له کبله سیلابونو خلکو د ځانی زیانونو سربیره په سلهاو جریبه کرنیزم کې هم ویجاړ کړی وي. د طالبانو ته حکومت عدلی وزارت وای په تیرې میاشت کې یت باندې سلور دې زره جریبه ځمکه چې غصب شوی بیرته مستره ده کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنس نن د اکتوبر 8 پر خپل ایکس باندې د دې وزارت دیو بین په حواله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوی ده. د طالبانو حکومت په دې اړه دا چې ځمکه د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي. له دې وړاندې طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړې محکمه مقررات او کمیسیون جوړ کړی وو. که څنګه دا معلومه نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوی، خو د تیر حکومت د خارجه جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي وو چې په ټول هیواد کې څه باندې 1,000,000 جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. پاکستانی چارواکو د بلوچستان یو مخکښ فعال ماهرنګ بلوچ بهر ته سفر راګرځولې ده. ماهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک ښار ته په نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه روان و چې د کراچۍ له وایډګر راوګرځول شو. هغه بلوچ ویلي چارواکو ته پاسپورت اخیستی او غواړي چې په دې اقدامات سره د بلوچستانو غاګ خاموش کړي. د کراچۍ په وایډګر کې پاکستانی چارواکو د نومونو خوده په شرط ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې د ماهرنګ بلوچ او یشم نور بلوچستانو فعالانو نومونه په غلې کې شامل دي چې د سفر بندیز پرې لګیدل دي. ماهرنګ بلوچ په دې ورستیو کې د امریکا په ټایمز مجله کې د نړۍ د سوله غزمنو کسانو په نوم لړ کې شامل شوی و. هغه بلوچ په بلوچستان کې د جبري بې درکیو پر ذات د غاک پورته کولو یو سمبول ګرځیدل او د بلوچانو ډیر لارینونه د غتر مشرۍ لاندې تر سره کیږي. او ورسته خبرم دا چې د اسرایلو پاوز وای د لبنان د حزب الله ډلې او جګپوړې مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو برید کې وشل دي. د اسرایلو پاوز د شنبې په ورځ په یو بین کې ویلي چې حسینی وژل شوی دی. نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په ځینو راپورونو کې راغلي چې سهیل حسین حسینی له ایران حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل و. حزب الله یوه ملیشه ډله او یوه سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي څانګه په تورلس کې اچولې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. ایران نن اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې په دغه وخت کې برید نه کوي. تهران به ونې وړاندې پر اسرائیلو لزګونه توغندي و توغول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلای شئ. د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډله خپل وړتیاوې بیرته ورغولې. وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو. د کندهار په شوربه کې د جګړې ورستي جزئیات هم درکوو او د کندهار اوسیدونکي د تیلو له خرابوالي شکایت لري.
موږ بل نوي موټرسکلان یا ش موټران روان کړي پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره ووسی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا د مرکزی قماندانې په خوانی قماندان وای له افغانستان د امریکای ځواکونو په وټل سره القاعده او د شډلو خپل ورتیاوی بیرته رغولې دي. جنرال کین میک فرانک میکنزی پرون د شمال وی امریکای تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویل دي چې افغانستان د امریکای ځواکونو د وټل سپارښتنه د نه وکړي بلکې د پریکړې په لورکا چې شوي وي. د امریکا په خوانی چارواکي د سیمال د څرګندونې کړې چې په دې ورسوي کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش او القاعده د پیوړې کېدو ادعا کړي دي، خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې دي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سینټکام پخوانی قمندان جنرال کینټ فرانک مکنزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړې سوي دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټکام قمندان و، پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه. History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا له افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بالاخره د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه خوانی امریکایي چارواکی دا هم وایي چې امریکا دا مهال په سیمه کې 15,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې او القاعده شبکې د پیوړ کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوتریش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه حملې زیاتې سوي دي. یوازې په تېرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قماندانۍ پخوانی قماندان جنرال کیت فرانک میکنزی وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپل ورتیاوی بیرته ورغولې. پر همدې موضوع سره د چارشنو کې ښاغلی خلیل احمد نادم دی. سلامونه نادم صاحب، وخت بخیر. کارته وایي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو په تړاو د امریکایي قماندان اندېښنې څومره پر ځای دي؟
او سلام تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته خبره ده چې افغانستان کې د 15 کال راځي چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي، داخلي شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځای کې فعالیت لري هم دغه ځای لري کې نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خودلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص او افراد دلته خیشي کړی دي، دلته ودونه کړی دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تراولې دي، او اکثریت دوی پاسپورتونه مخې ستدي دغه د پاره د دوی ګواښ پر ځای ده. مونتا باید دلته همکاری صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان کې نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې و چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژله، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، پر دشت برچی کې پر هزارګان یې حمله وکړه، حتی د تایکونتي او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفر د هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نسي کولی چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل په دې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې ستا چې یو څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسې ګورئ چې مثلا کابل او نورو ولایت کې دومره چک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله، اوس نادم سه پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي سره له دې چې هلته تاسو مویلې چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي، امریکا دغه اندېښنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکاره کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی، یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعدې او د داعش د پیاوړي کېدو خبره کړې ده؟
خبره یو دا ده، خو دغه مسله سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونو رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځېدلې دی. ودل ګورې چې طالبان رامنځته شوي که چیرې مثلا د امریکې په قول ونه کې، امریکې کولی شي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده بنامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولی شي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي، یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی یې ترسره کوي. اوس وګورې طالبان ځان روسانو ته نږدې کړي، حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د تور لیست هم وباسي، اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغزستان، قزاقستان، روسان یې د تور لیست ایستلي، او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره درکړي دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې د رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قرباني دي دغه مسایل.
بله، خو سره دي چې افغانان دغه مسایل قرباني شوي دي، خپل امریکا د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې څومره سره همغږي وه، دغه تصمیم له امریکا نه څومره پاغه کچه باندې نه ونیول شو چې ټول عواقب دي باید په نظر کې ونیسي که امریکا وزي په افغانستان کې به وضعیت څنګه کېږي، د وسله والو ډلو شتون دغه د پیوړي کېدو په تړاو باندې دغه ملامتیا اوس امریکا په ځان اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باندې همغږي نه وو؟
ګورئ، دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولی چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتي چې بالاخره د افغانستان وزي ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښت چې ووزي، داسې نه چې بله کوم نتیجې نه د افغانستان وزي. اما بایدن چې که تاسو خبر یاست، حتما خبر یاست چې د کرزی په وخت کې په یو میلمستیا کې په ار کې، یعنی د میز د سره پورته شو، لاس یې پر میز ووایي چې مونږ ته پاکستان 500 واره تر افغانستان مهم دی، او د دې سره مونږ اړیکې غواړي. همیشه د پاکستان د ستو عینو کې مونږ ته کتل افغانستان ته، دغه د پاره چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وایست چې دغه حالت سره چې افغانان مخالف دي، دنیا مخامخ دي.
ډېر زیاته مننه ژوند سین ادم صدا چې بس کې مونږ سره برخه واخیست. مننه خو وخت
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری ته نږدې کسانې دا کوي چې نوموړی له تیر ورځې راهیسې د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د ښاغلي انصاری د کورنۍ غړو ویلي چې هغه د تیر ورځې راهیسې په کابل کې نادرکه شوی دی. د افغانستان د بیند ازادۍ کور او د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د ویلمې په خبرولو سره د ښاغلي انصاري د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې اورو.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبريال مهدي انصاري نګدي ملګري ادعا کوي چې هغه تیر ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدي انصاري یو نږدې ملګري او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
مهدي انصاري شپه
تیره شپه مهدي ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه. هغه ویل چې مهدي د حکومتي ځواکونو لخوا نیول سوی او اوس په بند کې دی. ما ډیره څیړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدي اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدي فعلا در بازداشتگاه است.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د مهدی انصاری د کورنۍ یو شمیر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په شپږمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدی انصاری په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په ومه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدي انصاري د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبريالانو د ملاتړ سازمان د مهدي د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو لازدي راډیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لمه ډیره پښتنې ګربېژنې وکړي. یو چې خبرې کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشې شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د دې وړاندې د سیاسي چارو د شننکو د نیولو ادعاوې هم شوې دي. جاوید کوهستانی او خیبر هوشمند د سیاسي چارو هغه شننکي دي چې ویل کېږي د طالبانو له لوري نیول شوی دي او لا هم دوی د طالبانو په زندان کې دي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د دغه شننکو او خبريالانو د نیولو راپورونه نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د تیرو دریو کلونو په موده کې د بشري حقونو په پراخه نقص او په خپل سرو نیولو تورن شوی دی. د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو او د بیان ازادۍ ته احترام نه لري او هغه کسان نسی او بندیانوي چې فکر کوي د دوی نظام ته ګواښ پېښولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز د لبنان د زبلار ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پاوز د قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د زبلار ډلې د پخواني مشر اسر نصر الله وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دویم مهم قمندان دی چې وژل کېږي. نور جزئیات د فردیسیال پراپور کې.
د اسرائیل پوز په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر ومه پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیل پوز نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤل سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې پوځي او سیاسي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرایلو د پوځ په بیان کې راغلی حسینی لایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته دغه وسلو پاویش کې مهمه دنده مختوړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د وی ترهګری ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د اسرایلو د پوځ په خبره حسینی د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قومندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسینی وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قومندان وژلو خبر په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطینی وسلوالو پر اسرایلو څو توغندي ویشتلې دي. بلخوا اسرایلو بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالی ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. بل پلا په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د نمړي کلیزي د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو او دوربند رامنځته کیدو غوښتونکي ده. تیر کال د اکتوبر په مهال حماس پر اسرائیلو په برید سره 250 کسان ووژل او له 1200 ډیر نورې ځان سره یې رغمل غزې ته یوړل. له دې برید وروسته اسرایلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیا چارواکي وایي په دغه جګړه کې تر اوسه له 240 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار اوسیدونکي د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغې واده ګاونډۍ ودونو ته قاچاق کیږي. ترکیه او پاکستان او افغانستان په ترتیب هغې ودونو یاد شوي چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې یې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل شوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له وردی مدیرایسي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایتو ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابېږي. شمس د کندهار اوسیدونکي وايي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایتو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسایکلان یا شو موټران روان کړي پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل. کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر 15000 شپږ زرم داس ډیر نور پیسو پر وایشي پر دې مصرف راځي ماشينې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیل کیفیت ته پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماوسټنډر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سم توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کړ د خراب سی وي د مسیرانو ته چاکثر وخت واسه چې دا څه په سی وي وای تیل خراب دي. نو د دولت څه مغوښتنه دغه ده چې دغه سی یو اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي. پر لوی سر باندې ستنه وسله د تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ یو ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایتو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزې خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزې پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدلی کړي.
په اوتا کې دوه موټر درې موټر دغه تیل داسې راځي خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي. نور نو کې سړی کړی د دې چې مقصد د تیلو سړی راوړسکي.
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سم توګه کار کولو ته نه پریږدي چې لامل وسایت زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځیدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لږی زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګی کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي، چې لږه جمله څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سي، یو ته موږ تاسو ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو. او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي زیاتو ناروغي سبب سي، چې لږه جمله څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو ته استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 2 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي و چې ایرانی تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کندهار په خوراباک یا شوراباک لسولې کې د ډیورن کرخه پګدو کې د طالب او پاکستاني ځوکونو ترمنځ پل شوین خطه پای ته رسیدلې ده، خو په یاد سیمه کې طالب چارواکو ازادي رډي ته ویلي و چې وضعیت لا هم نورمال دی. د شوراباک لسولې لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندان ازادي رډي ته ویل چې ځوکونه د جګړې د احتمالي پیل لپاره د تیارسي په حالت کې دي. دا نه خطه 13 ورځې سهار پیل شوه او مازیګر نه وخت پای ته رسیدلې ده، خو په سیمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو پر وړاندې د تګ راتګ لاره لا هم تړلې ده. نور حال پر راپور کې
کته هم د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د تیرې ورځې پیل سوي وسلواله نښته پای ته رسیدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل سوي ده. د شوراباک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکی پرون لس لسنیم بجې شروع شو، بیا تر سلور نیم بجې پورې دوام وکړي. وس جګړه نشته الحمدلله پای ته رسیدلې. پاکستان له طرفه د وړاندې وانه نو دغه ورزول نو خامخا د مسلمانانو مالوته یا فصلو د شانو ته توان رسیدلې. نو دا خو نو پوسټ جوړول اول د پاکستان د قوتو نو وانه نه ورزول ټکانې کوله. موږ مجاهدونو بیا مجبور شو د پاده پاره
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوي ده. نوموړي وویل چې په دې نښته کې د دوی لوري ته مرګزوب لنه ده اوښتي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بی بی سی پښتو سره خبرو کې دا کړی چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نخته کې د افغانستان لوري ته درنه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ډان نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نخته کې یو پاکستانی عسكر هم ټپي سوی دی. په ورته وخت کې د شوراباک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د غزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لارې تړل سوي چې د دواړو خواوو خلک یې لستونځو سره مخ کړی دي.
پاکستان او افغانستان خاص د غیوب شوراناور کو مشکای خلاص شو نو دا لار شو ستاد بند سر کې نو ډیر خلک ډیر تکلیف جوړ کړ. دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک چې د نور لار سبا نه مورمو نو پر دغه لار باندې د تګ راتګ کوي هغه وستاد چې دا غل پرون درای سي بیا دا مشکل په کې سوې دي نو پر خلک باندې ډیر اثر کوي، پر خلک باندې ډیر سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې سوي دي. تازه 4 ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ زوبلې هم لرله. د دغو نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دیستانی سوی. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي راډیو ته وویل:
سفر مرزا حالات بخي نورمال او خلک ټول کډوال شوی دی، لکه سلالا او دغه منطقي چوکې مزي دغه پنځه کلی سلالا وشتل او تدکیه او شیده کې دا ټول شوی دا بيزي شوی او لګ لګ خلک یو یو کډ اوس نن چې دی بیرته حرکت کړي د روان دي خپل ساحه ته ځان رسي. کوم کډ چې زیب زیب پاتې شوی دغه پاتې دي.
دا یادولو ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترنګلې سوې دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادا کوي چې د داعش خراسان څنګه